درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یوی بل خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت ویندوی جانان سائق وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورشتونو له کبله د مړینو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ښاغلی سائق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه شولی و، خو د پرون ناوخت وویل چې د 9 تنو پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 6 کورونه او ودانۍ نړېدلی دي. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمېر ولایتونو لاری بندی کړی دي. په خوست کې د یوې سرګولولې په چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون ناوخته خبر ورکړ چې 2 ماشومان او یو نا چاودیدلې سرګولوله خپل کور ته وړې و او د لوبي پر مهال پرې وچاودیدله. وژل شوي او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې نا چاود سرو کې ماینونه او مهمات وخت په وخت ملکیانو ته مرشوب داړه دي. د افغانستان متحده جبهه وایي په هیواد کې د نن او ځینو نورو هیوادونو کې د ایسارو پخوانیو ځواکونو د لاسنیوي او همکارۍ لپاره هلې ځلې کوي. د دې جبهې یو مسؤول جنرال خوشحال سعادت پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغان سرتیرو د دننشت په نوم یوې غونډې ته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د جنرال اکمل امیری، جنرال رازق او ځینو نورو پخوانیو افغان جګپړو پوځي قومندانانو عکسونه ځړول شوي وو چې له طالبانو سره په مخامخ جګړو یا د هغوی په بریدونو کې وژل شوي دي. په دې غونډه کې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو ځینو مشرانو او ځینو نورو خلکو برخه اخیستې وه. خوشحال سعادت پر طالبانو نیوکه وکړه چې د افغانانو په وړاندې د ده په وینا بې دریغه زور زیاتی کوي. د افغانستان متحده جبهه د پوز د پخوانی جنرال سمی سعادت لخوا جوړ شوی او اکثر حق پخوانی قوماندانان او جنرالان پکې شامل دي چې کلونه د طالبانو په وړاندې جګړه کړې ده. ایران وایي د طالبانو حکومت غواړي په چابهار بندر کې د اقتصادي نمایندګۍ دفتر پرانیسي. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د اقتصاد وزارت پلاوی دغه هیواد ته د سفر په ترڅ کې د دغه دفتر د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو تر کنټرول لاندې د اقتصاد وزارت د نړیوالو ترانزیتي چارو د رئیس محمد الله بختیار په مشهید طالبانو پلاوی هم چا بهار بندر ته تللی او هلته د ولسمشر له سلاکار حجت الله عبدالمالکی او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. د ایران د سوداګری څو چارو عالی شورا د اعلامیې لمخې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری او ترانزیت پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپور لمخې د طالبانو پلاوی او ایرانی چارواکو د چابهار بندر د پراختیا له پروژې خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د اوکراین ولسمشر له نړۍ وغوښتل چې د روسیې په ماتولو کې ورسره مرسته وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په یو بیان کې وویل چې اوکراینی ماشومان د روسیې د پوز هدف دي. هغه په اودیسی شهر کې هغه بریته اشاره وکړه چې د شنبه په ورځ پکې 4 ماشومان ووژل شول. تیر ورځ د اوکراین پوز تایید کړ چې په اودیسی کې د روسیې د بریټ په پایله کې د قربانیانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی دی. او د چیلو صادراونکو هیوادونو سازمان اوپک غړیو هیوادونو موافقه کړې چې د روان کال په 2 ربع کې به د چیلو صادراتو کمول ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان او روسیې په مشرۍ اوپک پلس پرون وویل چې د چیلو په صادراتو کې کمواله به د روان کال د جون تر پایه دوام وکړي. روسیا چې د اوپک له متحدانو څخه ده وایي چې د روان کال په 2 ربع کې به هر ورځ 4,100 بیرل تیل تولید کړي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو په ومورس کې د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونې را سره اوري چې پوخ سړک 4,000 کال پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خلا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نارندرا مودي د برخته کې دوه راپور او پر خپل نکاح د ګلبدین حکمتیار دلمسینی وکړه ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکی د دوه د قرارداد څلور کال او د افغانستان ناخواله. طالبان وای موږ ژمنې عملي کړي خو امریکا ول سو ځله تړون نه سرغړونه کړي، خو ګڼ افغانان بیا د دوه په تړون لا هم غوسه دي.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنونکي او ویجاړونکي وي.
انتقال د قدرت سبب د دې شو چې یو تعداد ډېر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډېره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانی مدرسې مشر هم کابل ته تللی، خو طالبان وایي له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
په دې کې به د پاکستان د حکومت بعضې پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هیچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبانو ویلي دا خبرې مه کوئ چې اړیکې مو خرابولی شي.
تاسو وګورئ روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري، چې دا هغو تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغې کونډې میرمن یو پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهې هوکړه څلور کلنه شوه، خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نه عملي کولو تورنوي. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقونو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپله تازه مرکه کې ویلي امریکا په څوارلس میاشتو کې د دوهې له تړون نه اوولس سوه ځله سرغړونې کړي دي، مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي و چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دې برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځواکونو وتلو کې تخطي وکړه په خپل وخت کې ونه ایستل او دغه ښکاره تخطي اوس هغه تور لیست نه تنه داسې ختم یې نه کړه، تر اوسه باقي ده. بلکې هغه لیست کې ځینې مشران نور هم اضافه کړي دي او تحریمونه یې نه تنه داسې ایست نه کړل، بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدودې کړې تر اوسه پورې غصب کړي دي او ښه نیت یې هم نه دی ښودلی. په نړیوال سطح د ملګرو ملتونو په سازمان کې په نورو هېوادونو باندې فشار د اعمال له وجې نه اوس هم اسلامي مدد رسمیت پېژندلو مخه هم نیولې ده. خو دغه د دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورسۍ دي چې کړي دي او دوامدار یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شول له دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستان د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغې درولي وای چې طالبان یې د خپل ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې، زړه بوګنونکي او ویجاړونکي وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي، اقتصاد سقوط کړی، له نیمایي څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي، خوړو سرپناه او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو. د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه څو کوڅې لرې د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شوې وه چې القاعده ډلې ته به د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې هم شته، لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټنځایونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي دا په نسان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسۍ مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر ګواخله چې تر دې د مېد دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وتلو د اسناد مخنیوي کړي او که نوموړی کانګرس ته د اسناد ارایه نکړي نو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوهې د تړون د څلور کلنې په پوره کېدو د دې تړون په ترسراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار یې کړی چې د خلیلزاد په اړه د ده څرګندونې او نیوکې بې ځایه نه وي. ښاغلی محب په خپله اکسپانه لیکلي کله چې ده وویل خلیلزاد د واشنگټن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوریو پرې انتقادونه وکړل خو د وخت په تېرېدو اوس د دوهې تړون له امله امریکایان هم د خپل دغه پخواني استازي کړنې ناسمې ارزي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بللی چې په وینا یې افغانستان یې د تباهۍ خواته رهي کړی و خو خپله ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قید او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللې، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه وه. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډېږي او پاړې د لاسلیک کوونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټېږي. طالبانو دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو د سره خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي. دا ځلې بیل پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشکړي د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه او دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترې زده کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقي عثماني او ملا فضل الرحمن وروسته د حقاني مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستاني ملایانو یو نوی پلاوی کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوې وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ دغه پلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي کبیر سره کړې او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنیو کنګلې ظالمانه پرېکړه بللې. د حقانی مدرسې دغه مشر کسام نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته دی. پله او البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر کله په دې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبان د خوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هېڅوک نه پوهېږي چې دوره په کوم اړه باندې او په ټیشو باندې او پیغامونه څه دي.
حمدالحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي وو د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمیدالحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی. او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا ښې تللي، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو غبرګون پارولی. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیره اونۍ په مسکو کې خبریالانو ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګر یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیا د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري، چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي، او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیا په یو ترتیب هغه د ډېر مشهور سیاست چې یو خوا یې خنجر دی او د بلې خوا یې کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبرو منځنۍ آسیا ته مخه ګرځولي، خو د طالبانو لخوا دغه څرګندونو ته تند غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللی، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي یې باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازنۍ غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندلې، د بشر حقونو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یو داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړوي. په دې خبر پاڼه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړي، راغلي چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي، او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
پنې حد کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان مېرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان مېرمنو حقوقو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی، خو دغه ډول فشارونو اغېز کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلي او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو یوې غونډې ته وینا کې ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هیواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادې خلاف عمل کوي، خو دوی به ډیر ژر افغان ښځو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. هغه نیوکه کړې چې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو له حضوره منکر ښکاري. خو د ده په وینا د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د دوه اویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو دخیلو سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لسګونه زره افغانو ښځو ته مسلکي او تخنیکي زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي، دغه نوښت کېدلی شي چې مثبتې اغېزې ولري او د افغان مېرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایطو او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاو او په سیمه کې د افغان مېرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د یوې پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې زموږ ژوند کې به ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی د دې ریاست کرپټین کې یو کو قزان یعنی چی
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه لدی لاري هم د روزنیزو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغو شرکتونو ته لاره پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان خزو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. او ازادي راډیو بیا په دې تړاو د خزو د حقونو د افغان فعال ظریفه غفاري نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته ووایي چې افغان ښځو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پر ځای او ضروري فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغان ښځو په ژوندانه باندې، د افغان ښځو په نن او سبا او د افغان ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کی، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو هماغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه ارینا میری ټام ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کیږي نو دا خو غولول دی د افغانو مېرمنو. نو اړینه ده چې د دغو لوبو د غولونو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپل پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړې چې د هغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې د هغه په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپل پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سمره ګرځو سعودي عربستان چې 13 ونې پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوې د دغه هیواد د خپل د ملکی په توګه انتخاب شوی رومي القحطانی طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطي نظریات نه دی لرلی. هغې ویلي مانی چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکی نه دی پاتې شوی. بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپل حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطاني په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بد ورځ راغلی او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطاني ویلي چې خپل کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نور اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اوله غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ چې څومره د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل رغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنۍ او ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولو، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلي د فبروري په لسمه د میرانشاه بازار پیخه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر دوو پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوز مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غوږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوز ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوز ځینې ګټې وي، او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ٹی ٹی پی نوم اخیستل کېدی شي او دا یو ډېر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي یې اغوستي وو. دغه مېرمنې چې نوي موټ کالي یې اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه مېرمنې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستیو کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دی دا ښځه نه بخښل کېږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یو خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستی لباس ارزوي او پرېکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخ و ډپ راغلی و. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپل $1 میلیارډ ټوله شتمني په نیویارک کې د اینشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په $1 میلیارډ پریخي سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه مېرمن وایي تیر کال د میړه لمر وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کې دوبه مصرفوي، ځکه یې ټوله $1 میلیارډ شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د 4م کال محصلینو ته د تیرو 3 میاشتو ټول فیسونه ورکړي، او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یو کال د زده کړو فیس $950,000 و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده، او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی، د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل ته ورکوز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغه مراسم لپاره لزان سره د تاوس بڼه کې هم وړي وي او د سمندر په تل کې یو کافی وخت د خپل ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنی ولسمشر د خپلو مذهبي عقایدو له امله مشهور و چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کاله په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او توره لیکه، هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډېرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو، مصر یادوم، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کېږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامون نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته مورسی. څیړونکي وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2600 قبل الملاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. اوس هم په همدې ځای د نن ومه ورځ راټولو د نړۍ او سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسی چینواري سره مه هېروئ.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلېدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 دی. نن می د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او په پیل کې مرسته پښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پراګ کې زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلبي کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی دی په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی په رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډېرې آی سی سی ډېر T20 او T10 40 اور موږ ډېر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډېر مخکې راغلی سو.
دا وایي څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دا دغه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
د وی سی په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار هم دا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې، به موږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوئ، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم دلته مونږ په پایتخت پراک کې مونږ تقریبا یولس که دولس کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلبه دي. نو ټول څلورویشت درویشت کلبه دي. نو بیا لوبې مونږ چې کوو مونږ په پراک کې کوو، ځکه مونږ په پراک کې ډېر ښه میدانونه لرو، دوه لکه ښایسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ بیا ټي ټوینټي اور سلوي خوریزه چې ورته مونږ ویو هغه مونږ بیا دغلته دغه کوو، ټورنمنټ همدلته په پراک کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یا څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډېر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي هم لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټي ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي، کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغو نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغې کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپله د پراګ اوسېدونکي دي، او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلینډ مونږ سره دي، او د یو دانه د آسټرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بېخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ هم سر ته ورسیږي. نو مونږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي صاحب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نورو برخو کې؟
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي، مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې مونږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي. نو هغه به بیا مونږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې، تاسو صرف د خپل مزل پاړه وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بلاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول، هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی، او ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو. نو بیا باندې غلطه زمنګ د زمنګ د گراوند خواته د هډبال د کرکټ میدانونو بس اماغه سره می شوق پیدا شو بیا مېلته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته می لګه خه کرکټ کولو الته ډیر کرکټ تقریبا سلو کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو
باندې د وځي سره نو کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوی ده. حال دا چې نه پتیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده. تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سیزو تا در کوم راشد خان دا محمد نبی دا مجیب دا چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخ کې چلاړلې نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل خفر پومې سي وکړو. نو دغه وجه د چوس په ټول دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ارسوږي پیژن او ډیر مختم لاړلې.
دا وجه سي په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي. څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه سلور لوبغاړي دی دم دغه ځین راغلي زحمت ایستلې دا شپه ورځ نه دا ګټلې بس دی خپل زحمت ایستلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تلې په افغانستان کې
دا افغانستان غوندې هیوادونه چې دغه کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغه کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو کو ګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دی دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو. نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقې وکړي؟
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو. نو کسا کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکال تقریبا مونږ یو لس ټور لرو. نو کچیر د مونږ په دغه یو لس ټور کې لګي یو څو لګ کامیابانه مونږ لاس راغلل نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژني چې چې کم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د آرلین ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي. نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراوند هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې مونږ به آرلین ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آرلین سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بله ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلې ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري؟
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د آرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر نو کدا سیریز وشینو زمنګ با کمنګ یو دا لوب وم بیلو پینځه لوب ٹی 20 لوب دی شلاوریزا کدا منګ وم بیلو نو من تکم دغه نه کی زکه من بداغی نس ایزدا کو زکه غیو ډیر سینر لوب غاړي دی نو من بداغی نس ایزدا کو هغه ومنګ بیا پزان علیکم من وم دغه سم مخک مخک سلو زو ک کدا دا پینځه لوب من وم بیلو من هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه ومن پزان علیکم من بد ډیر پدا سچ مال ته ایزدا کړي دا پزان علیکم نو پاینده کې به زمنګ په درد خوري.
فرید دوی سب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو د شلوبې کړي ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړې دي، زه خپل درې ټی 20 سلیز لارم او سلور دانی نیمه سلیز لارم. نو منګم پزان باندې ډیر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دا پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سړی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي. تقریبا اوس مونږ دیر شو لوبغاړي لرو، ته دا دیر شو مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګوري، نو مونږ په بیټینګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په غیمه نه اوس کار شروع کړی دا، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټوري لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا، نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
د دې تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله، نو دوه خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
ملک کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورچاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا ما مسابقه ته ناسستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکه ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیانا دا او بلم چې دا د استرلیاو، نو استرلیاو هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سکاله کې چې دا زمونږ د انډیانا دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا، نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا، نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي.
د وینځو سب دنجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري.
او دا غوی روزن کی څوک دی؟ همغه عین روزن کی غوی تم روزن ور کوي کنه؟ دا غوی د پر جلا روزن کی ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزن کی دی، هغه تم یو د روزن کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټس هم هغه هم هفته کې 4 ورځې 5 ورځې پریکټس کوي، نو اوس چې دا هغه هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بله، داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي، ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوئ په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو شپېته نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي. او شپېته لوبغاړي چې دی نه مونږ پنځلسیزه لوبډله اعلانوو، نو مونږ چې دا اوس دا یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کېږي پریکټس، نو مونږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه مونږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبېږي.
د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمېر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به دونه دغه کرکټ خلک کوي، ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي، فیسبوک نه. نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا او یا د آسترالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن او نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغه په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا رااله پراګ ته. نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي، نو اوس شپېته لوبغاړي مونږ لرو، نو دا هغې نه به مونږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو دا هغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابېږي، پنځلسیزه سکواډ به تل انتخابېږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، مونږ چې دا اوس چې دا په دغه فلحال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میاشتې مخکې دی تللي و هنګری ته، هلته مسابقې وې، زمونږ دا شپاړس کلن ځوانان چې تللي وو، نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وې، دوه بیللې وې. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډېر توجه کرکټ ته ورکړې ده، سپورټ ډېر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پوښتنه وکړم چې د چک جمهوریت په ګاونډیو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډېر ځلیدلي نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو سالی صاحب، مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې، مونږ هنګری سره وکړلې، مونږ جرمني سره وکړلې، مونږ ناروی سره وکړلې، نو هغې هم کرکټ ډېر مخکې تللی ده اوس. هغې هم د څنګه چې په چک کې روان ده، په چک چې په هفته کې څلور پنځه ورځې پریکټس کوي، دغسې په اتریش، جرمني، ناروی کې ډېر په دا اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي سته، مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلې سالی صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولنډ کې تقریبا درې څلور افغانان دي، په جرمني کې دغه سی وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ و افغانان په جرمني کې دي، په ناروی کې ناروی سره مخپله لوبې وکړه دي، هغې هم تقریبا په ټیم کې څلور افغانان ما ولیدل، ما ورسره سات تیر شو ګپ هم ولګول. په اتریش کې دغسې وګوري هغې کې هم شپږ افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم څلور پنځه افغانان دي. نو افغانان پر په اروپایي چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو په هغې کې اتمنی درې څلور افغانان دي.
وجه څه ده دویزي صاحب چې افغانان دومره ډېر اوس زیات شوي دي د کرکټ په دغو محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده، نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابېږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې، نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډېره ښه، او دا کاري خلک دي عمر ډېر کمی، آینده ډېره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې صالح صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډېر څه کال خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو صالح صاحب، دا ډېر ښه دغه ده، ځکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دیو سره ومونږ مرکې لرو، دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو په هغه کې تقریبا په ټیم زو ورغلې او مخپله ورغلې او په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغه نه مونږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده، نو مونږ هغه ته ډېر آمدګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، هغه ته مونږ آمدګي نیولې ده.
ډېر مننه سباوون د ویزې ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو. مننه ډیره زیاته.
ټول پیسلې مون په جرګو کو، قدر د مشرانو په لمو مشرانو پر مشرانو پهلې مو خو وای هر کله د پسرلو ته قدر ته مشرانو.